دوستان تازه موږ غږ لازادې رادیو نه اوري. تازه خبرونه وایي چې په کابل وزیر اکبر خان سیمه کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي. تر اوسه پورې په دې مسله باندې ډېر جزئیات نشته، خو داسې ښکاري چې وسلوال کسان ښایي دغې سیمې ته ننوتي. په روانه خپرونه کې به له خپلو خبریالانو سره په کابل کې په تماس کې شو. تاسو ته به تازه حال درکو. نور رپورټونه هم لرو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې پیلېږي، خو اول نسیم شفق ته غوږ دو چې د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په لوګر او ګردیز کې یو شمېر کسان یوې ودانۍ ته ننوتي او ډزې کوي، او دغه راست په کابل ښار کې هم ډزې اورېدل کیږي. ټاکل شوې ده د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی نن له ولسمشر کرزي او د سولې د عالي شورا له رئیس سره خبرې وکړي، او په نورستان کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د خبرونو تفصیل. د لوګر سیمه ییز امنیتي مسؤلان وایي چې یو شمېر ځانوژون کې په مرکز پورې عالم کې یوې ودانۍ ته ننوتي او هرې خواته ډزې کوي. د لوګر د امنیت قمندان غلام سخی روغ لیونی ازادي راډیو ته وویل حمله کوونکي په یو ودانۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا کلا بند شوي دي. عیني شاهدان وایي چې وسلوال مخالفان د قانون او ریاست ودانۍ ته په پورې عالم ښار کې ننوتي، او له هغه ځایه د ائتلافي ځواکونو پر مرکز، د ولایت پر مقام، د ملي امنیت پر ادارې او نورو دولتي ارګانونو ډزې کوي. لا تر اوسه د دې د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. په عین حال کې د کابل ښار د وزیر اکبر خان په سیمه کې هم ډزې اورېدل کیږي، خو لا تر اوسه نه ده معلومه چې دا ډزې د چا لخوا او ولې کیږي. له ګردیز څخه هم راپورونه وایي چې یو شمېر وسلوال یوې ودانۍ ته ننوتي او ډزې کوي. د دغو د کابل ښار او د ګردیز په اړه به هم جزئیات وروسته درته وړاندې کړو. د انجینر حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو پلاوی چې د سولې د خبراتورو لپاره کابل ته راغلی وایي چې نن له ولسمشر کرزي او د سولې د عالي شورا له مشر سره ګوري. د دې 15 کسیز پلاوی مشر ډاکټر غیرت بهیر ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیر ورځ هم د ولسمشر له دوهم راستیال کریم خلیلی د سولې د عالي شورا له ځینو غړو او نورو افغان چارواکو سره کتلي دي. ډاکټر بهیر څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه دوی پر خپله 15 مادیزه طرحه ټینګار کوي، خو بیا هم دې ته چمتو دي چې ځینې بدلونونه کی راولی.
زمنګ شکایت هم دا و چې زمنګ طرح ته کافی اعتنا نه ده شوی، او زمنګ په طرح کې محوري نقطه د بهرنیو قوتونو بلا قید و شرط وتل وی. البته دی او معقول او منل شوی مهالویش مطابق کته زمنګ طرح ته کافی اعتنا نه کوي، او د دوی سره د قضیې د حل لپاره کوم تجویز دی نه ماغی شری دوی طرح تر لاسه کوو موږ باندې اور وکړو.
د سولې د عالی شورا منشي امین الدین مظفری هیله څرګنده کړه چې د حزب اسلامي لپلاوی سره خبرې اترې ښې نتیجې ته ورسیږي. د نورستان سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پیل شوي پوځي عملیات لا هم روان دي او ښې لاسته راوړنې لري. د نورستان والی تمیم نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د سو طالب قمندانانو په ګډون لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي.
درې طالبان قمندانان هم وژل شوي، یو عباس دی، رحیم دی او نجیب الله دی. عملیات جریان لري که کامدیش او برګمتال مکمل تصفیه شي. 1500 کسان طالبان وژل شوي دی، 80 کسان زخمی دی.
د سرګند کړه چې د عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي، خو بهرني ځواکونه ورسره هوایي ملاتړ لري. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او په کاپیسا کې سیمه ییز چارواکي وایي چې نن د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې 4 تنه پولیس وژل شوي. د کاپیسا د امنیت قومندانۍ ویاند اسدالله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د دې ولایت په مرکز محمود راقي کې شوې. د ښاغلي حمیدی په خبره په وژل شوو کې د محمود راقي د دوهم امنیتي اوزي امر جان قفایزي او درې ساتونکو شامل دي. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای دی. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د رپورټونو پر اساس د بنو شارپ مرکزی زندان نن سهار وختي وسلواله حمله وسو چې په نتیجه کې څه باندې 400 بندیان تښتیدلی دي. رپورټونه وایي چې حمله کوونکو ټولو سپکې وسلې او راکټ درلودل. سیمه ایزو چارواکو مشال راډیو ته وویل چې غالبا دې حمله کوونکو غوښتل چې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د وژنې په ناکامه د سکی شکیل زنداني عدنان رشید له دې زندان څخه خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا د معلوماتو وزیر میا افتخار حسین نن په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې له زندان څخه درې سوه څلور اتیا تنه په تېښته بریالي سوي دي.
درې سوه او څلور اتیا کسان باندې کېدیان اوسېدی دي او سره چې کوم دی کې یو شل داسې چاړې پانسي ګارډ دي هغه کې یو داسې سړی چې هغه د مشرف باندې چې کومې ډزې شوې پاڼې کې ملوث پرېزیډنټ مشرف صادقه دی وخت چې کوم نو دې معلومات پوره شوې نه ډایرکټ په راستا داسې راغلي او بیا د تحریک طالبان چې کومې نو هغوی د دې خپل ذمهواریم قبول کړې ده.
د پاکستانی طالبانو ویاند اسم محسود مشال راډیو ته ویلي چې حمله دوی کړې ده او لشتلجه 150 تنه انتحاري حمله کوونکي د بنو پر زندان د حمله په خاطر سیمې ته استولیو. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په استانبول کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د امنیت شورا د 50 دایمي غړو او جرمني د استازو خبرو مثبت نتایج درلودل. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ما ژاو خو پرون په استانبول کې خبري اعلان ته داسې وویل: د ایران د اټومي پروګرام مسله ډېره پیچلې ده او دا امکان نه لري چې په دوو یا دریو لیدنو کې حل سي. دا به یوه دوامداره پروسه وي. هیله لرو چې ټول اړخونه به د شته لاسته راوړنو پر بنسټ صادقانه خبرو ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په باور د دغو خبرو بل دور به عمیق او پر دوه اړخیزو اندېښنو متمرکز وي. له سوریه څخه تازه خبر سوی رپورټونه وایي چې حکومتي ځواکونو نن بیا هم د حمص شهر منځنۍ برخې په راکټو او نورو درنو وسلو ویشت دي. په سوریه کې د بشري حقونو د ملاتړ ټولنې چې مقر یې په لندن کې دی نن وویل چې تېره شپه هم د سوریه په حلب شهر کې ډزې اورېدل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره ورځ سوریه ته د نړیوالو څارونکو د استولو په اړه په بشپړ اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو له دغه پریکړه لیک له مخې به ډېر نړیوال څارونکي په راتلونکو څو ورځو کې سوریه ته ولاړ سي. رپورټونه وایي چې د فلسطیني پلوه بشري فعالانو د ډلو له ورسېدو سره د اسرایل په نړیوال هوایي ډګر بنګوریون کې امنیتي تدابیر شدید سوي دي. له اروپا څخه د بشري فعالینو یو وزر کسیزه ډله به د اسرایلو لخوا د فلسطینیانو د سیمو د محاصرې په ضد د کمپاین په ترڅ کې نن اسرایل ته ورسېږي. د بشري فعالینو دغه کمپاین فلسطین ته ښه راغلاست په نوم پیل سوی دی او په دې کې برخه اخیستونکي فعالان به د نن ورځې په ترڅ کې د لویدیځ غاړې سیمو ته ولاړ سي. د کمپاین تنظیمونکي وایي چې لشته لږه یو نیم زر کسانو په دغه اعتراضي پروګرام کې د برخې اخیستو لپاره ټکټونه اخیستي وو، خو دوی ویلي چې ګڼ شمېر ملګرو ته یې له جنیوا، روم او د یو شمېر نورو اروپایي هوایي ډګرونو څخه د پرواز اجازه نه ده ورکړل سوې، ځکه دوی وایي چې اسرایلي چارواکو بېلابېلو هوایي شرکتونو ته د نومونو لیستونه استولي دي. او د امریکا د لوی وچې د لشته لږه دریو سوو هیوادونو مشران به نن هم خپله دورځنۍ سرمشریزه جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحد ایالات په زیاتېدونکي ډول تر فشار لاندې دي تر څو په راتلونکو غونډو کې د کیوبا له اشتراک سره موافقه وکړي. د کولمبیا جمهور رئیس جوان مانوئل سانتوس ویلي چې په راتلونکو غونډو کې کیوبا ته د ګډون کولو د موقع د نه ورکولو په صورت کې به د دوی لپاره په داسې غونډو کې ګډون د منلو وړ نه وي. همدا ټکی د بولیویا جمهور رئیس ایوا مورالس هم یاد کړی دی.
دوستان او خبرونه مو له آزاده رادیو نه واوریدل. خبرونه کې بواوري چې د وزیر اکبر خان په شیرپور سلورلارې او شاوخوا سیمو کې د نښتو غږونه اورېدل شوي دي. دلته د ډزو غږونه اورېدل کېږي. له خپل خبریال سره به تماس ونیسو چې په دې سیمه کې څه روان دي. همدارنګه مو د نورستان په کامدیش او برګمټال ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو له پوځي عملیاتو خبرو. په همدې عملیاتو د نورستان له والي سره مرکام درته وړاندې کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د حزب اسلامي له پلاوي سره یې له تېرې ورځې راهیسې خبرې روانې دي. په دې اړه د سولې د عالي شورا له غړي ارسلا رحماني سره مرکه لرو او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د رواني اونۍ په پای کې په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. دا مسله هم څېړو. دوستانو، د خبرونې په دوهم نمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیلېږي. لکه مخکې مو چې وویل رپورټونه وایي چې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې چیرې چې د شیرپور څلور لارې ده د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. حمید مومند را سره له کابل نه په تماس کې دی. دی له به راته ووایي چې مومند صاحب، خپرونې ته ستړی مه شي، که اورېدونکو ته ووایي چې دغه څه روان دي په څلور لارې دي شیرپور او شاوخوا سیمو کې.
مننه انسب، لکه څنګه چې ته په خبرونو کې اشاره وشوه، د زندبق او د شیرپور سلورلارو ترمنځ په سیمه کې د وسلوالو حمله کوونکو او همدارس د امنیتي ځواکونو ترمنځ له کابو نیم ساعت راهیسې وسلواله نه خطرونه ده. دغه سیمه په بشپړ توګه د امنیتي ځواکونو لخوا قلابن شوې ده. سیمه ته د خلکو تګ راتګ منع شوې ده. ځینې نتایج شوي رپورټونه دا هم وایي چې وسلوال کسان چې لا هم شمیر نه دی معلوم او لا هم دا نه ښکاري چې دوی د طالبانو پورې تړلي خلک دي که د نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. دوی د کابل سټار په هوټل کې پناه اخیستې ده او له هغه ځایه دوی په وسلوالو په امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه موضوع په ارتباط باندې له امنیتي چارواکو سره په تماس کې شو او وروسته حل واخلو، خو تر اوسه پورې په دې هڅه کې پاتې راغلی یو. له بل لوري ځینې رپورټونه موږ د پارلمان څخه ترلاسه کړي. د ملي شورا په ودانۍ شاوخوا سیمو کې هم د ډزو اوازونه اورېدل کېږي. په ولسي جرګه کې د قندهار د خلکو استازی عبدالرحیم ایوبی هم دا سوشه به مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د شوروي سفر شاوخوا سیمو کې د ډزو اوازونه اورېدل کېږي، خو تر اوسه پورې جواب نه ده چې د پاغه حمله کې کوم کسان ښکېل دي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې د شیرپور په سلورلار شاوخوا سیمو کې د دوو درنو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي او په ضمن کې عیني شاهدانو ویلي دي چې دوی په واټ په سر باندې ځینې ټپي خلک لیدلي دي. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په ارتباط باندې نه ده معلومه. له بل لوري وسلوالو طالبانو یا مخالفینو تر اوسه پورې د حمله مسولیت هم نه دی منلی. دا به پروسه شیبو کې سرګن شي چې په دې حمله کې کوم کسان ښکېل دي او د حمله کوونکو شمیر څومره دی او دوی اساسي هدف کوم ځای دی. بل انسب،
ډیره مننه حمید بومند. لتا سره به په روانه خبرونه نور خبرونه کې په تماس کې یو. اوریدونکو ته به د روانو حالاتو په اړه تازه حال ورکو. دوستانو، و مو اوریدل چې د شیرپور او زنبق د څلورلارو ترمنځ وسلواله خطر روانه ده. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دان خطه چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ دغه وسلوال پکې څوک دي او څه غواړي. موږ به په دې اړه باندې په روانه خبرونه کې هڅه وکړو چې نور معلومات هم درته وړاندې کړو. اخوا په ګردیز کې هم ویل کېږي چې په یو ډله ییز برید شوی دی. لمر نیازې را سره همدا اوس له ګردیز نه د تلیفون په تماس کې دی. نیازې صاحب، ته هم خبرونې ته ستړی مشي، د ګردیز د وضعیت په اړه که اورېدونکو ته حال ورکړي.
مننه انسب، لکه څنګه چې مخکې مومن صاحب هم وویل، په مرکز ګردیز کې هم یوه ډله وسلوال کسان د امنیت قمانداني او همدغه ډول د ځین مرکز ته څیرمه د ناتکمل شوي بله منزلو سر د ختلي دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د برید کوونکو شمېر څومره دی. که څه هم د پکتیا د پېښې همدا ډول د کابل د وروستیو پېښو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. او شېبه مخکې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ما سره خبرې وکړې. دوی ویل چې د دوی کسان دغو سیمو ته تللي دي. البته په لوګر کې هم یو ورته برید ادا وکړه چې هلته په ولایت مقام باندې روان ده.
مخکې له دې نه چې ته د دغې پېښې تفصیل راکړې، دغه د طالبانو ویان ته وویل چې د کابل د پېښو د نننیو پېښو مسؤلیت یې اخیستی دی ذبیح الله مجاهد.
او انسب، ماته د شیبه مخکې مې ورسره کیسې وکړې. دوی په کابل کې مختلفو سیمو باندې دوی دغسې بریدونه شروع کړي دي. البته یوه نوې خبره دا وه چې په لوګر ولایت مقام باندې هم د دې برید ادا وکړه چې هلته برید روان ده. که څه هم موږ په پکتیا کې تر اوسه پورې د دغه وروستۍ پېښه کې د اوښتي زیانونو یا د تلفاتو په اړه څه دقیقې څه نه دي ترلاسه کړي، خو یو تر ټولو دغسې د یو تشویش چې هلته سیمه کې موجود ده، دغه امنیه قمانداني او دغه د زون مرکز چې کوم ده، دا د پکتیا پوهنتون ته څیرمه ده. همدغه ځای کې د زون ته څیرمه د نجونو لیلیه هم هلته ده. ابودې لفظونه نجونې هلته اوسي. نو دا یو وروستۍ معلومات نه شته چې داسې یو تمام څه زیان اوښتی دي که نه یې به اوښتی، خو اوس هم د شپږو درنو وسلو په برید روان ده او جګړه روانه ده هلته. که څه هم امنیت قمانداني سره موږ بار بار تماس ونیو، خو هغوی دومره وویل چې برید شته، خو اوس معلومات موږ نشو درکولی. د نور بریدونو په اړه نه دي ویل شوي. که څه هم وسلوال طالبان وایي چې په نورو سیمو کې هم ستا بریدونه شوي دي، روان دي. البته د پکتیا په ځینو نورو ځایونو کې خو هلته عامو خلکو دا تایید نه کړه چې له امنیت مندانې پرته په نورو سیمو کې هم بریدونه شته. نو دغه وروستي معلوماتو چې تر اوسه را مخته شوي دي، بیا به هم کوشش وکړو چې وروستي تازه معلومات اوریدونکو
ته. ډېره مننه، ډېره مننه لمر نازې. په روانو خپرونو کې به له تاسو سره هم په تماس کې یو، اوریدونکو ته به تازه حال ورکوو. دوستانو، داسې ښکاري چې د افغانستان په څو سیمو کې په ډله ییزه توګه وسلوالې حملې پیل شوې دي. په کابل کې د زمبق او د شیرپور د څلور لارې ترمنځ ډزې روانې دي، د چاودنو غږونه اوریدل کېږي. وایي چې ممنیتی ځواکونه د وسلوالو کسانو سره په نښته بوخت دي. په خوست کې هم د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. د ګردیز د رپورټ حال مو واورېده، او دا هم ویل کېږي چې د افغانستان د ملي شورا مقر ته نږدې د شوروي اتحاد د پخواني سفارت په شاوخوا سیمو کې هم ډزې او نښتې روانې دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. موږ به هڅه کوو چې په روانه خپرونو کې تاسو ته د دې ټولو پیښو تازه حال درکړو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د نورستان امنیه کمانډان وایي چې تیر شپه د کامدیش ولسوالۍ په هشرا سیمه کې د ملي اردو ځواکونو د وسلوالو طالبانو درې تنه سر ګروپان او د هغوی څو تنه ملګري وژلي. هغه وایي چې په تیرو څلور ورځو کې د عملیاتو په ترڅ کې له 50 زیاتو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل له سیمې د نورالان وری په رپورټ کې اورو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. بخښنه غواړو، د دې رپورټ به درته وروسته وړاندې کوم. دا اوس سره د ولسی جرګې غړی خالد پښتون په تماس کې دی. خبرونه تستړی مشي پښتون صاحب، که دغه د نننه یو پیښو په اړه ویل کېږي چې د پارلمان شاوخوا هم د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل کېږي، په دې
نه زه د پارلمان په یو کیلومتر کې ژوند کوم. د اوس سپین آس کې پارلمان سره مې تماس ونیوي. پارلمان تر اوسه هدف نه دی نیول شوی، او داسې معلومېږي چې د حبیبیې لیسې د شاوخوا کې احتمال د دې کېږي چې وشاته د حبیبیې لیسې سره څرمه دلته ډېر شدید جنگ روان دی. د کیلو شل دی کو څخه چې د راکټ فیرونه هم کېږي، او د خفیفي سلاو ژغونه هم رېدل کېږي او مسلسل ټکان دي. دا اوس څه ساتر خبر کوم، بل ډېر غټ انفجار دی اوس. نو نه پوهېږو درک نه مګېږي چې موضوع څنګه ده.
پښتون صاحب، تاسو خو عموما په امنیتي حالاتو باندې د تر دې مخکې بحثونه لرل په شورا کې، داسې ښکاري چې په خوست، ګردیز، لوګر او د کابل په څو سیمو کې په یو وخت باندې بریدونه شوي دي. دغه د کابل د برید په اړه تاسو څه وایئ؟ داسې موازی دي چې کېدای شي نور وسلوال ښکیل وي، داخلي کومه مسله خو نه وه په دې وروستیو کې په کابل کې چې په جنگ دي تمامه شوي؟
نه، فکر نه کوم، ځکه نن د سهار د خوا څخه هم موږ ته داسې اطلاعات راغلي وه چې کابل ته خلک داخل شوي دي، او تاسو کوشش وکړئ چې د خپلو محلو څخه شور ونه خوري. او زه صرف د دې توصیه په اساس نن کور ناستم ټوله ورځ، او دا دی چې اوس د ټکانو او د واقعاتو ژغونه راپورت شوله. چارې زمبق کې کابل سټار هوټل ته هم مسله خلک ننوتلي دي، او دا چې ویل کېږي چې دوه انفجار شوي دي ورته سیوري. دا چې دقیق څه پېښه ده، څه غواړي، خو ظاهرا داسې معلومېږي چې د مخالفینو دغه د مسله ده په داخل د کابل کې کوم څه نه لیدل کېږي. ولیکه وایي حتما موږ خبرېدلو، ځکه شورا مهمه ده، او د شورا وکیلان بیا زه په دفاعي کمیشن کې مز موږ سره ژر تر ژره تماس نیول کېږي.
پښتون صاحب، دا هم راته ووایي چې څه فکر کوي په داسې حال کې چې د سولې خبرې روانې دي، او په دې وروستیو کې نړیوالو قوتونو ویل چې طالبان یو څه کمزوري شوي. حتی د افغان چارواکو له خولې هم واورېدل شول چې په ځینو سیمو کې طالبان نه توانېږي چې لکه د پخوا په څیر بریدونه وکړي. په داسې حال کې دا د طالبانو که دا وګڼو دا بریدونه څه ډول ارزوي؟ دا به د سولې
په عقیده زما تصور د دغو اوازو او یا د دغو پیشبینیو برخلاف دي. زه داسې فکر کوم چې 2014 کال کې بلمی جامعه د افغانستان څخه وځي، او سس کال باید دواړه طرف خپل نهایي کوشش وکړي. موږ په ډیرو محفلو کې، په ډیرو جلسو کې، په ډیرو تحلیلو کې دا موضوع یاده کړې ده چې سس کال به د نورو کلو په پرتله ډېر تریخ کال وي، ځکه مخالفین ډېر کوشش کوي چې خپل ځان تثبیت کی او خپل ځان وشي چې موږ پر سر د قدرت یو، موږ وسم قدرت ته دی لرو. او داسې اطلاعات بالکل پلاس کې هر ورځ روان دي چې هلمند، غزنی کندهار بعض نور نارام منطقو ته حتی علاوه پر طالبانو ځینې خارجي طالبان نه داخل شوي دي چې د وزیرستانیانو په نامه یادېږي وسوستي په دې منطقو کې فعالیت کوي او د هلمند په منطقه کښې خو وسوستي په نیش اخته دي په مجردي نیش خلاص شو دوی په عملیاتو شروع کوي دا ټول مسایل پیشبینې شوي دي او خپله طالبان هم په ډاګه دا خبرې کوي چې موږ سږ کال خپل نهایي زور وو نو زه فکر
د سولې په داسې حال کې چې د سولې د عالي شورا په سر هم ناندرې روانې دي او دا د سولې خبره یې راګرمه کړې ده دا ډول حملې تاسو د سولې په برخه کې څه ډول ګڼئ او د سولې راتلونکی د خبرو اترو راتلونکی څه ډول وینئ
طبیعي ده چې د سولې پروسس خو اوږدمهاله پروسس دی زما عقیده دا ده چې په موجوده شرایطو کښې سږ کال د دومي په راتلو سره به فکر نه کوم چې د سولې کمیسیون یا د سولې خلک هغه څه چې دوی غواړي لاسته راوړي خو حداقل د شروع دپاره د مبدا دپاره دا یو ښه عمل دی د ډېر وخته شروع دی او موږ یې تاییدوو امیدواره یو چې سږ کال مخالفین په دې وتوانېږي چې سولې او بهیر ته داخل شي خو حالات سږ کال دومره خوندور نه معلومېږي ځکه طالبان په دې پوهېږي مخالفین او همسایه ملکونه په دې پوهېږي چې سږ کال باید دوی خپل ځان تثبیت کړي او که تثبیت نه کړي په هغه صورت کې په آینده کال کښې بیا دوی هېڅ نشي کولی
ډېره مننه پښتون صاحب کور ودانۍ درته وایو دوستانو خالد پښتون وو چې په ملي شورا کې د کندهار د خلکو استازی او همدارنګه د ولسي جرګې د دفاعي کمیټې غړی دی د پارلمان د شاوخوا سیمو د نښتو او همدارنګه په د نورو وروستیو ناکراریو باندې خپل نظر څرګندوه ویل کېږي چې د جلال آباد ښار په پی آر ټي یا د ولایتي بیا رغونې په ډلې باندې هم برید شوی دی شیرشاه همدرد راسره له جلال آباد نه د تلیفون په تماس کې دی همدرد صاحب خپرونې ته ستړی مشي که اورېدونکو ته د جلال آباد په وضعیت باندې معلومات ورکړي چې دغلته څه پېښه ده
مریم صاحب د سلام په وړاندې کولو لکه څنګه چې تاسې وویلې څو شېبې مخکې د جلال آباد ختیځ ته پر پی آر ټي وسلوال برید شوی دی چې تر اوسه پورې د 15-14 غږونه اورېدل شوي دي او همدا شېبه د سیاتي نه لمبې خېږي داسې ویل کېږي چې په سیاتي کې خلک داسې وایي چې کوم وسلتون اور اخیستی دی خو همدا شېبه د ډزو اوازونه هم اورېدل کېږي یو شمېر خلک وایي چې ځانمرګې ننوتې دي او وسلوال نښته روانه ده احمد ضیا عبدالزید ننګرهار د والي ویان فقط پېښه تاییدوي چې په پیاتي باندې برید شوی دی ولې د جزئیاتو په اړه ناخبري ښیي همدارنګه نور دولتي مسؤولین هم پېښه تاییدوي خو جزئیات چون پېښه ډېره تازه ده
ډېره مننه همدرد صاحب په دې هیله چې له چارواکو نه به په دې اړه نور جزئیات هم راڅرګند شي له تاسو سره به په روانو خپرونو کې بیا هم په تماس کې یو دوستانو په تیرو څو شېبو کې مو له کابل جلال آباد ګردیز څخه رپوټونه واورېدل چې دغلته وسلوالې نښتې شوي دي همدارنګه مو رپوټونه ترلاسه کړي دي چې په خوست او لوګر ولایتونو کې هم د نښتو پېښې رامنځته شوي په دې اړه به هم هڅه وکړو چې تاسو ته په روانه خپرونه یا زموږ په نورو خپرونو کې حال درکړو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ
راپور زمور قضاوت ستاسو
دوستانو موږ هڅه کوو چې په کابل کې د پیښو سیمو ته له ورغلو خپلو خبریالانو سره تماس ونیسو خو عموما کله چې په کابل کې د ناکرارۍ پېښې رامنځته کېږي د تلیفوني شبکو هم ظرفیت کم وي او تلیفونونه په اسانۍ نه وصل کېږي موږ بیا هم هڅه کوو خو اوس راځو خپل هغه رپورټ ته چې د نورستان د وروستیو پوځي عملیاتو په اړه دی له روهلان ورینه یې اورو دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په منځنیو څپو سربیره تاسو د کابل په څو لویو ښارونو کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د اف ایم په 0.15 څپه هم اورېدلی شئ د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي وس په مو کې د روهلان وری ریپورت ده
د نورستان امنیه قومندان غلام الله نورستاني وایي چې د خلکو او د دوی د پرله پسې غوښتنو وروسته افغان پوځ او نړیوالو ځواکونو د کامبیش په ولسوالۍ کې له تیرو 4 ورځو څخه پا پراخ عملیات پیل کړی دی. دی وای تر اوسه په لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده، او تیر شپه هم افغان ځواکونو د هشترا په ځنګل لرونکي سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو پټنځای تر خپل برید لاندې راوستي، او په نتیجه کې د طالبانو درې مهم سرګروپان او ورسره ملګري وژلې دي. د نورستان ولایت له مقام څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې داوه شوی چې د تیرو څو ورځو پر مهال دولتي ځواکونو 15 وسلوال وژلي او په لسګونو یې ټپیان کړي دي، او شپږ کلي یې له وسلوالو پاک کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری هم په تلیفون ازادې راډیو ته وویل چې د روانو عملیاتو په نتیجه کې یې په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې او زیاتې سیمې یې له هغوی پاکې کړي دي.
او یو قماندان د مولوی صاحب په نامه باندې هم وژل شوی دی، او یو قماندان د فلمتیک په نامه باندې هم هلته وژل شوی دی. او نور تصفیه روانه ده، نو زموږ له خوانه کوم خاص ضایعات نشته دی، کومه خبره نشته دی. عملیات په خط روان دي او ادامه لري.
هغه وایي په عملیاتو کې ولسی خلکو ته هم زیان نه دی اوښتی. په ولسی جرګه کې د نورستان استازي مولوی احمد الله موحد ازادي راډیو ته وویل چې لسیمې څخه په سلګونو کورنۍ راوتلې دي، او تر اوسه ورسره دولتي او نړیوالو مرستندویو ټولنو کومه مرسته نه ده کړې. طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادې راډیو ته دعوه وکړه چې په تیرو څو ورځو کې یې له دیرشو زیات دولتي او بهرني سرتیري وژلي او د دوی 8 تنه هم وژل شوي دي. کامدیش ولسوالۍ د نورستان په ختیځ کې د پاکستان چترال ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې ډیری وختونه ترې د جګړو راپورونه رارسیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. مخکې رپورټونه ترلاسه کړي وو چې په خوست کې هم نښتې شوې دي، خو اوس داسې ښکاري چې په خوست کې وضعیت آرام دی. په خوست کې زموږ خبریال امیر بهیر را سره د تلیفون په تماس کې دی، له ده به واورو. بهیر صاحب، د خوست د په اړه ویل شوي وو چې دغلته هم کومه نښته شوې ده، تاسو معلومات څه دي؟
خوست کې خیر و خیریت دی. یوه د سهار یوه د منځ چاودنه شوې چې مرګوب نه درلوده، او اوس څو لحظه وړاندې ولایتي چارواکي او امنیتي مسؤلین دیوه پله د سټانه راوګرځېدل د مناسبونه، او خوست کې آرام آرامي ده، کومه ستونزه وجود نه لري. او د ګردیز په هکړه خو یوازې موږ ته دومره معلومات رسېدلي چې درې پولیس تر اوسه پکې ټپیان دي، او هلته د لیلیې محصلین چې یو څه یې بمونو خیزونه وهلي دي، هغه هم فکر کوم چې یو څه ټپیان شوي دي. اوس تر اوسه پورې سمون موږ ته وویل چې وضع تر کنټرول لاندې راځي ورو په ورو، خو اته کسه ځان وژونکي چې په سپکو درنو وسلو سنبال دي، دغه د لیلیې ودانۍ ته ننوتي. تر سلو زیات محصلین یې تر کله بند کړي دي او تر محصلې لاندې راوستي دي. نور جزیات به خپل خبریانو نه تاسو په ګردیز کې
پوښتنه. ډېره زیاته مننه. کور دې ودان په خوست کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر و چې د چارواکو له قوله ویل چې په خوست کې وضع آرامه ده. البته مخکې موږ داسې رپورټونه ترلاسه کړي وو چې په خوست کې هم د نښتو غږونه اورېدل شوي دي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. موږ به په روانو خپرونو کې هم هڅه وکړو چې تاسو ته د کابل ګردیز د پیښو په اړه او همدارنګه د جلال آباد د پیښې په اړه تازه حال درکړو. داسې ښکاري چې وسلوالو طالبانو په یو وخت افغانستان په څو سیمو کې په ډله ییزو بریدونو لاس پورې کړی دی. په دې کې د کابل په شیرپور څلور لارې شاوخوا سیمو او همدارنګه د حبیبي لیسې د شاوخوا په سیمو کې د نښتو رپورټونه تایید شوي دي. په ګردیز کې هم د نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. ویل کېږي چې دغلته څو ځان وژونکي دا محصلینو لیلیه تا ورغلی او لاغی زیا حد سکوی چی حکومتی او دولتی داری تر بریدونو لانده راولی. پا این حال که پا جلال آباد که دا پی آر تی یا ولایتی بیا رغونه دا دلی دا مرکز یاری شاوخوام دا دزو او چودنو غگونه وریدل کیگی. تا سمگه گلا زاده راڈیو ناوری زموگ بخنه لده کبلا او منه چی کم ریپورتون مو چی اعلان کری و دا پی خود زیادی دول کبلا مو آغا ریپورتون اخبار نکلشول دا زاده راڈیو دا.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اوري. د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو خو ویل کیږي چې په روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې ما غا ډاکټر صاحب چې ټاکلي وخت پرونی ته راشي د همدې ناکراریو له کبله ځنډیدلې. وروسته به د ډاکټر صاحب فریده هوډ سیفي په دې اړه نور معلومات درکړي. اوس فرشتي جلالزی ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکي وړاندې کوي.
د کابل شهر په زړه کې نن د وزیر اکبر خان مینې شاوخوا د وسلوالو نښتو او د چاودنو لړۍ روانه ده. د فرانس پرس اژانس یو خبریال د امریکا د متحدو ایالاتو د سفارت د نږدې سیمې څخه رپورټ ورکوي چې د سفارت دننه د خطر زنګ ژغول سوی دی او ویل کیږي چې سیمه کلابند سوې ده. شاکل سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د رواني اونۍ په پای کې په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي په دې غونډه کې بل 2014 کال وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی پر تمویل او په افغانستان کې د ناټو پر ماموریت خبري وسی. د بنو شهر په مرکزی زندان نن سهار وختي وسلواله حمله وسوه چې په نتیجه کې ویل کیږي 304 تنه زندانیان تښتېدل دي. د سوریه څخه تازه رپورټونه وایي چې حکومتي ځواکونه هم د دغه هیواد د حمص ښار په منځنیو برخو باندې راکټي حمله کړې دي او د درنو سپکو وسلو ډزې اورېدل سوي دي. رپورټونه وایي د فلسطیني پلاو بشري فعالینو د ډلو ورسېدو سره د اسرائیل په نړیوال هوایي ډګر بن ګوریون کې امنیتي تدابیر شدید سوي دي. له اروپا څخه د بشري فعالینو زرکسیز ډله به تر اسرائیل لخوا د فلسطینیانو د سیمو د محاصرې په ضد د کمپاین په ترڅ کې نن اسرائیل ته ورسېږي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانبول کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د امنیت شورا د 5 دایمي غړو او د جرمني د استازو خبرو مثبت نتایج درلودل.
دا ازادي رادیو ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمني پروگرام ته ډیر خراغلی. د نن ورځې په پروگرام کې د چاپریال په پاک ساتنی او د بوټو موجودیت څومره په روغتیا باندې په چاپریال کې البته اثر لري. په دې اړه به دوه متخصص ډاکټر سیبان ډاکټر سیب اکرم ملکزی او رشید ملکزی دواړه له جرمني څخه سره په ټلیفون کې دي خبرې به وکړي. ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. ټاکل شوی و چې ډاکټر سیب امیر احمد جلالی د کابل صحت طفل روغتون نه راشي خو لکه څنګه چې تاسو راپورونه واورېدل اوس هم په دغې سیمې کې نښته ده او زموږ ډاکټر سیب نشي راتلی د روغتون نه وتلی نشي دروازې بندې دي. که د کابل او همداشان د افغانستان د نورو سیمو د روانو بی امنیو په اړه متازه راپورونه لرودل د همدې روغتیا ژوند شتمنۍ د پروګرام په لړ کې به هم تاسو په جریان کې کیدو او معلومات به درته درکو. په دې وروستیو کې نړیوال روغتیایی سازمان یو راپور خپور کړو دا اونۍ او په دې راپور کې ویل شوي وو چې په راتلونکو دیرشو کلونو کې به د دیمنشیا یا هغه ناروغۍ ناروغان په دنیا کې ډیر زیات شي چې په دې ناروغۍ کې وایي د حافظه ډیره زیاته کمزوري کیږي. په دې اړه به هم تاسو معلومات واورئ. هغه اوریدونکو چې سمسونه رالیږلي دي پوښتنې کړي دي او یا هم ټلیفونونه کړي دي دا پروګرام دی واورئ. د پروګرام په ترڅ کې به ډاکټر سیبان معلومات ورکی چې اصلا د سړول ناروغي ده څنګه مخنیوي کې دي شي په دې اړه باندې به پوښتنه کولای شي یو معلومات هم اوریدل شي هله ده چې دغه د پروګرام په اصلي موضوعاتو باندې چې مطرح شو خبرې وکم تاسو کولای شي ټلیفون وکړي ازادي رادیو ته ډاکټر سیبانو نه پوښتنه وکړي په کابل کې د ازادي رادیو دوا د موبایل ټلیفونونو نمبر دی 0999203500 او بل نمبر ده 0000822515 او یا هم که اروپا کې یو یا اروپا ته ټلیفون کوي نو د ازادي رادیو سعودي ټلیفون نمبر دی په یاد ولرئ 0000222122401 او یا هم 0000202112 په دغه نمبر باندې کولای شئ ټلیفون وکړئ او له ډاکټر سیبانو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر سیب اکرم ملکزی ډیر زیات خراغلی، ډاکټر سیب رشید ملکزی سره هم هڅه کوو چې په ټلیفون کې را پیدا شي او تاسو سره خبرې وکړي. ډاکټر سیب ملکزی خراغلی چې خپل مصروفیت سره سره راغلی پروګرام ته، ډیر خراغلی.
فرزجان السلام علیکم، تاسو السلام علیکم قدرمن او رجون کو ته او تا بلند غو نیویلی چې زنن نو کریم او کچې ته کوم اجل شپه خوش مجبور غنو لاشم اجل رنځسته
او تاسو د کور بدني چې په کابل کې د بیامنه یو عمل تاسو در سره ومنل چې راشي پروګرام ته په دومره لند وخت کې ممنل کورم ودان چې هر وخت کې حاضر شي وي پروګرام ته راځي. په د سر کې ما غوښتل پام دې باندې تاسو نه پښتنه وکم چې د ورستی راپورونه چې د نړیوال روغتیایي سازمان وخ پاره شو او ازادي رادیو په خپل خبرونو کې هم په دې اړه باندې معلومات ورکړل خلکو ته او د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم دا مطلب خپور شو. نو ډیرو اوریدونکو ته دا پوښتنه ده، دوی د ټلیفونونه کوي پوښتنه کوي او یا هم اس ایم اسونه را لیږي، وایي چې دا کومه ناروغي ده، د دیمنشیا چې وایي نړیوال روغتیایي سازمان چې پراتلونکو ډیر شکلونو کې بي پيخي بي خزيات شي، اصلا وایي د څه ډول ناروغي ده. په دې اړه باندې سر کې معلومات ورکړي خوشاله بشو.
دیمنسیا خو انګلیسی لغت ده، هغې ته وایي چې یو د یو چا مغزه کمزوری دي او د مغزو کمزوریدن خو ډېر علتونه لري او هغه شی چې اوس په راډیوګانو کې مطلب ده هغه الزایمر دیمنسیا ورته وایي. نو دې برخه کې داسې وایي چې الزایمر په انګلیسي تلفظ دی او د جرمني لغت، جرمني لغت یې د الزهایمر پښتو څه په اوم باندې لوستل کې الزهایمر، دا یو ډاکټر و چې د هغه الویس الزهایمر نوم و. د په نولس او یو کال کې خپل رنځورانو کې یو ښځه ولیدله چې هغه یو 50 کلنه وه، خو په یو 50 کلنۍ کې د هغې مغزه دومره کمزوری شوی و چې دی هغه وخت کې نه پوهېده چې ولې دی. دومره وویل چې پریزی نیل، یعنی چې د زړښت نښې دي په یو 50 کلنۍ ښځې کې. بیا وروسته معلومه شوه، یعنی لس کاله وروسته د دې نه یو بل ډاکټر و، هغه بیا وویل چې دا ځانته یو ځانګړی مرض ناروغي ده. نو دغه ناروغي بیا لومړني ډاکټر دپاره چې دغه شي ته متوجه شو چې همدغه الویس الزهایمر و، د ده په نامه یې یاده کړه دا ناروغي. نو اوس په انګلیسي ژبه کې وایي چې الزایمر ناروغي، الزایمر دیمنسیا. نو راغلو چې دا څه شی ده. اوس که وایي همدا اوس چې موږ ولاړ یو دلته ځوانان وګورو، شل کلن دوه ویشت کلن پیغلې چې نکوي وګورو چې د چا چې وینه کمه ده، اوسپنه کمه ده، یا غټ غور لري مثال په توګه، د هغې دا ټایرات غوره کمزوري ده، هغوی چې خبرې کوي یا ناسبه نه پوهېږي چې څه شی وایي، حافظې کمزوري کېږي. دا معنا نه ده چې هغوی الزایمر لري، یعنی مطلب دا دی چې د حافظې کمزوري ډېر علتونه نه لري. د معدې تکلیف نه هم پیدا کېږي، سړی چې ډېر معده سوځي. بیا ځینې کسان چې په زړه کې نه د معدې تکلیف لري او نه کوم بل تکلیف، د هغوی حافظه کمزوري کوي. نو دا بیا الزایمر ناروغي ده.
ښه، کورم ودان ډاکټر صاحب رشید ملکزی هم را سره په ټلیفون کې دی. ډاکټر صاحب رشید، ډېر ښه راغلی پروګرام ته.
مننه فریده جانې.
او خوشاله یو چې د دوه ورونو ډاکټران، دوه متخصص ډاکټران د جرمني له بیلابیلو ښارونو څخه را سره په ټلیفون کې دي. کورې ودان چې په دې یکشنبې ورځ او په دومره مصروفیتونو کې دا ومنله چې راشي پروګرام ته. ډاکټر صاحب رشید، د مخه ډاکټر صاحب اکرم ملکزی یو لنډ معلومات ورکړل، دغه دیمنشیا یا الزایمر په باره کې خبرې وکړلې. زه غواړم چې تاسو په ډیرو ساده الفاظو کې لږ نورم په دې باندې خبرې وکړئ چې اصلا تر اوسه پورې د دې د علت په باره کې سویل شوي دي چې اصلا د څه شی دی، ولې دا ناروغي انسانان داسې کېږي چې حافظه یې دومره کمزوري شي او دومره انسان ذهني لحاظه ضعیف شي.
فریده جانې، د حافظې د لاسه ورکول، نو دغه الزهایمر چې دا یوازې حافظې لاسه ورکول نه دي، نور وظائف د مغزو هم هغه هم متاثر کیږي. مثلا د حافظې خواته د فکر کولو د تحلیل کولو قدرت د قضاوت قدرت د مثلا د ناسته پاسته تغییر کوي. پسې حتی سایکایتری مثلا فکری روحي ناروغي او مثلا اعراض لري ته پیدا کیږي. دغه ټول وظایف د مغزو متاثره کیږي په الزهایمر کې او په عمومي ډول د دیمنشیا یعنی د حافظې د ناروغۍ په ناروغیو کې دغه زیات وظایف د مغزو متاثره کیږي.
ډاکټر صاحب ملک زی اکرم ملک زی د دې لپاره که څنګه ډاکټر صاحب رشید یو څه خبرې وکړي یعنی په ځانګړي توګه باندې د دې کوم علت معلوم دی چې ولې انسان داسې کیږي؟
یعنی د دې ځانګړی علت معلوم نه دی بلکې ځینې فاکتورونه دي چې هغه ویلی شي چې که دغه موجود وي نو الزهایمر ناروغي رابرسیره کیدای شي. د هغې د فاکتورونو برخه کې ویل کیږي چې په بدن کې ځینې تغییرات راځي. هغه دا دی چې ځینې نویرو ترانسمیټر چې دا یو سخت طبي لغت دی وایم ځینې مواد دي چې کله چې انسان خبرې کوي د انسان مغزو کې دوه حجرې یو بل سره کمیونیکیشن کوي. مطلب دا چې معلومات یو بل سره بدلوي شریکي. نو کله چې بیا د دې دوه حجرو مینس کې هغه ته زیناپس وایي زیناپس شپال دی یعنی په حساب یو کانال دی. هغه کانال چې بند شي بیا دغه حجرې یو بل سره کمیونیکیشن یا د معلومات تبادله نشي کولی. نو د الزایمر ناروغۍ کې دغه کانال بندیږي یعنی دا چې دغه نویرو ترانسمیټر دغه اخلال پکې راځي چې هغې کې که اوس په لاتیني یا طبي اصطلاحات یاد کړم لنډ غوندې به ووایم چې د اسیتیل کولاین چې دی هغه میږي او گلوتامات زیاتیږي. دغه یې اصلي علت دی. نو په مغزو کې چې ګورې سړی کله کله ځینې داغونه لیدل کیږي په ام آر آی کې. دا چې ولې داغونه لیدل کیږي علت یې معلوم نه دی. دا چې ولې الزایمر پیدا کیږي دغه معلوم نه دی. خو ځینې فاکتورونه موجود دي چې هغه فاکتورونه باعث دي کیږي سړی ته الزایمر پیدا شي.
ښه، نو طبیعي خبره ده چې هغه فاکتورونه سړی په نظر کې ونیسي او د هغې مخنیوی وکړي نو لږ تر لږه خو به مرسته کوي چې د دې ناروغۍ په مخنیوي کې برخه واخلي یا د دې ناروغۍ په مخنیوي کې رول ولري. لږ وروسته به په دې اړه باندې تاسو راته نور معلومات راکئ. البته د پروګرام په ترڅ کې اوریدونکي هم کولی شي چې ټلیفون وکړي او مستقیما پوښتنې وکړي. په یاد ولرئ چې په افغانستان کې د روانو امنیتي پیښو په اړه باندې هم د روغتیا د پروګرام په جریان کې چې هر نوې پیښه تاسو حتما خبرو د ازادي راډیو خبریالان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دي. د وزیر اکبر خان په سیمه کې هم زموږ خبریال شته دی. نو چې کله ټلیفوني اړیکه ټینګه شوه خامخا به تاسو ته معلومات درکړو چې حالات څنګه روان دي، نښتې څنګه دي او وضعیت څنګه دی. ښه، ډاکټر صاحب ملکزی د مخه اکرم ملکزی دواړه ډاکټر صاحب ملکزی یعنی وبخښئ که خبرې کوم او ستاسو نوم کله رانه پاتې کیږي. نو ډاکټر صاحب اکرم ملکزی، تاسو د ځینو فاکتورونو یادونه وکړه چې هغه باید په نظر کې ونیول شي نو بیا د دې احتمال شته دی چې د الزایمر په مخنیوي کې رول ولري. په لنډو باندې یو دوه درې کرته وایي وروسته به بیا ډاکټر صاحب رشید په دې باندې خبرې وکړي چې که یو مریض الزایمر لري او یا دغه رقم د حافظې ډیر کمزورتیا لري څه ډول مرستې ورسره لازمي دي چې په کورونو کې وشي. لنډ معلومات به ورکړي ډاکټر صاحب رشید وروسته. خو اول تاسو ډاکټر صاحب اکرم،
نو که چیرته دا معلومات اوریدونکو ته لږ سخت و بخښنه غواړم زه باید کوشش کوم اسانه بیم.
کورم ودان
هغه ته دی بیا د فاکتورونو برخه ویل کیږي چې په وینه کې یو ماده ده هغه د هوموتوسین په نامه یادیږي. که دغه ماده زیاته شي ویل کیږي سړي ته الزایمر پیدا کیږي. بل د وینې لوړ فشار ویل کیږي هغه هم یو فاکتور دی. او بل چې دی حتی د انسان غوړ چې دی کولیسترین چې دی دا هم حتی یو فاکتور دی. او حتی هغه غذاګانې چې زخته ډېره کالوري لري یعنې خواږه ده او غوړ دي او دغسې شیونه چې ډېر انرژي لري او هغه انرژي نه مصرفېږي. مهم ټکی دا دی چې مصرف نه شي حرکت نه وي. یعنی بل فاکتور یې دا چې بې حرکتي چې د انسان بل فاکتور یې دا دی چې هغه انسانان چې مطالعه نه کوي دغه فاکتورونه دي. نو که تاسې هغه عیسایي چې اخیستل شوي چې تاسې وګورئ هغه انسانان چې په ژوندانه کې ډېر فعال دي سپورتونه کوي منډې را منډې وایي ټول عمر او ماښام چې مطالعه کوي کتابونه لیکي کتابونه لولي او سوالو ته ځواب ورکوي هغه کسان ډېر لږ اخته کېږي. له بده مرغه وایم هېڅ څوک بچ دي نه، دغسې انسانان هم یو یو دینه په دغه ناروغۍ اخته کېږي.
ښه ډاکټر صاحب رشید، تاسو چې په جرمني کې ډاکټر یې، زما یقین دی چې خامخا به هم دغسې مریضان لیدلي. کېدای شي ستاسو دغه تجربه چې تاسو هلته لرئ یو ښه مثال وګرځي د نن افغانستان کې ډاکټرانو ته او خلکو ته چې دغه د الزایمر د ناروغانو سره هلته څه ډول برخورد کېږي، څرنګه شرایط ورته مساعد کېږي. بیا تاسو که یو نظر ورکوئ چې مثلا په افغانستان کې کوم ټکي ستاسو په نظر چې ممکن وي او هغه عملي کړی شي ناروغانو سره په نظر کې ونیول شي.
زما په فکر د الزایمر ناروغي یا په عمومي ډول د حافظې ناروغي اول خبر دا وي چې سړی مخکې د مخکې یعنی مخنیوی وکړي. ځینې اراض چې هغه ډېر یعنی ځان همیشه تکراری او دغه حالت کې چې مریض بیا ورغول کېږي دغه ته مثلا د اعصابو ډاکټر ته نیورولوژ ته یا نیورولوژیست ته نو دغه شیان چې سړی ولیدي عموماً مثلا الزایمر پیدا کېږي عموماً په زوړ عمر کې مثلا 15 نه وروسته دغه اراض الزایمر پیدا کېږي سړي ته. مثلا یعنی د لنډ عمر حافظه
ډاکټر صاحب زه تاسو نه وهیله کولی شم. دغه ستاسو ټلیفون لکه چې سپیکر کې دی، ستاسو دغه آواز بیا بیا اورېدل کېږي. کېدای شي چې راسن د ټلیفون خپل وخت ونیسي. اوس انشاءالله چې سم شو. اوس صحیح شو ځکه چې ستاسو آواز دوه ځلې اورېدل کېده. خبری اوکے من نہ تھا سکھور مدان
بھلے نو راغلو دې ته چې یو الزایمر مریض سره سړی څه وکړي او څنګه یې پرستاري وکړي، څنګه یې پالنه وکړي. الزایمر مریض عموماً اول خو یې حافظه د لاسه ورکړې ده، نو که چېرته خپل کور نه ووځي خپل کور بېرته نه شي پیدا کولی، نو ورته یې پکار دي چې یو مثلا پرستاره وساتل شي. نو الزایمر مریض نه شي کولی چې مثلا د خپل ځان نظافت وساتي، نو دې دپاره یو پرستاره باید موجوده وي. هغه د کلی یا د کور خلک باید پرستاره،
یعنی یو څوک وي چې د ته پام وي، نظر وي چې
د الزایمر مریض پرستاري وکړي. مثلا ځان انزلې، تشناب او د ډوډۍ ضروریات، دوا ورکول، دغه ټولو لپاره تقریبا 3 ساعته پرستاري ته ضرورت دی. او که نه مریض مثلا او فشار اندازه کول د زړه وظایف دغه ټول چې علت شوي دي الزایمر ناروغي ورته پیدا شي، دغه ټول نږدې یو ډېره سلی شاته پرستاري واړي. نو دغه امکانات عموماً عادي خلکو ته متاسفانه مساعد نه دي. په دې کې حکومت باید برخه واخلي. په آلمان کې او په اروپا کې زه فکر کوم په عمومي ډول د الزایمر ناروغۍ د پاره حکومت بودیجې لري او پرستاري ورته د پیسې ټول حکومت ورکوي، او یا یې د هغه موسسې ورکوي چې مرسته کوي اجتماعي.
کورم ودان ډاکټر صاحب رشید، د ستاسو معلومات هم چې ورکړل ډېر ښایسته معلومات و. لږ تر لږه دغه برخه یې چې تاسو ویلي چې یو څوک ضروري دی چې د دوی پرستاري وکړي، نو هو دکه دا مثلا حکومتي امکانات نشته دا معلومات په کورنیو کې هم عملي کېدای شي، لکه دا تاسو چې ویلي چې یو څوک باید پام وکړي دغه ناروغ ته چې خپله لاره غلطه نه کړي، یا مثلا پالنه یې وکړي، یا وخت په وخت ډاکټر ته بوزي او معاینه یې وکړي، نو په دې توګه باندې به د خطرونو نه به بچ کی. اوریدونکو لرو په ټلیفونونو کې هڅه به وکړو چې یو دوه اوریدونکو تم وار ورکو او بیا به راشو تاسو به ځوابونه ورکوئ. مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا خبرې وکړئ لطفا، او په لنډو باندې که د خپلې پوښتنې مطرح کړئ خوشحاله به شو. خبرې وکړئ لطفا ازادي راډیو.
دا ستا آواز بالکل نه اورېدل کېږي. زه بیخي ښه یم خو ستا دا ټلیفون ښه نه دی. لږ داسې دا ځای بدل کړه که چېرته دې آواز سم ته کوم ځای نه خبرې کې کوم ځای نه خبرې کې پوښتنه دې څه ده؟ متاسفانه ټلیفون بند شو. په ګردیز کې د بې امنیو راپور راکوي. متاسفانه د افغانستان د بیلابیلو سیمو نه په دا راوروستو یو نیم دو ساعتو کې راپورونه لرو. اورېدونکي هم همدغه خبرې کوي خو موږ به کوشش کوو چې دغه د روغتیا په پروګرام کې په ځانګړې توګه په روغتیایي مسایلو باندې خبرې وکړو. بې د دې نه که کومه عاجله پېښه وه نو خامخا به بیا تاسو خبر کاندو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ.
امیل اخوان ده کندار تاسو نه
مهرباني وکړه.
هم مهرباني تما پښتنه ده.
ها مهرباني وکړه. آفرین پښتنه دی وکړه.
انا دا ده سګریټ دا سګریټ چې دې څو سګریټ دا نه ناروغه څه نقصان رسوي او کیا او بلې پښتنه و.
ها یعنی سګریټ د زړه په ناروغي باندې کوم اثر لري کنه؟
په دې ناروغه اخلي.
ها یعنی اوسوک د زړه کوم ناروغي ولري او بیا سګریټ څه کوي؟ ها
اول پښتنې دا کوم خلک چې د سرطان په مرض یې اخته دي.
ها
د دې لپاره څه کول پکار دي؟ د دې لپاره کوشش وکړي چې د دې لپاره وي تر څو چې پاتې یا د زړه نه مرغې روان له دې د سرطان نه روان دي. څنګه زه تاسو زما تر کوم ها
کور دې ودان. ها کور دې ودان که سم چې د زمونږ د پروګرام موضوع نه ده خو ډاکټر صاحبان به په لنډو درته معلومات درکړي. د نن په پروګرام کې دغه اوله برخه د حافظې د کموالي په برخه کې خبرې وی چې ډاکټر صاحبان وکړي. نورې خبرې کوشش کوو چې ډېرې زیاتې د چاپیریال په اثر باندې روغتیا باندې څه اثر لري. پاک چاپیریال په دې به هم څو شېبې ډاکټر صاحبان لږ وروسته تبصره وکړي. کوشش به وکړو چې په همدغه موضوعاتو کې تاسو پوښتنې وکړئ نو دا به ډېر زیات ښه وي. که څه هم د حمید افغان پوښتنه لږ لرې ښکاري د چاپیریال په ارتباط خو ډاکټر صاحب اکرم ملک زیکس ورته سړی دقیق شي. دغه د سیګریټو د چاپیریال د پاک ساتلو ارتباط ډیر نږدې دی. دننه کور کې که څوک څوک سیګریټ څکوي نو خود به خود د کور د چاپیریال د ککړېدو سبب کیږي. په هر حال حمید افغان وو پوښتنه یې وکړله چې وایي هغه څوک چې د زړه ناروغي لري او دا سیګریټ څکوي نو د دې اثر وایي څنګه دی په زړه باندې؟
حمید افغان اوروره اول درته ووایم چې که راډیو مسلسل واورې یو دېرشم د مای د سګرټو خوشي کولو نړیواله ورځ ده. انشاءالله په دې د جانبه یو په دې ورځ باندې هم پروګرام جوړ کړی
او بدم په نظر کې دی اتمن
هغه ډیر نشي د ډیر معلومات په سګرټو برخه کې وړاندې شي. اوس موږ د حافظې خبره کوو. ورته درته وایم وروره د دې فکتورونو نه هغه عاملونو لاملونو برخه کې وایم چې سګرټ هم یو لامل دی چې سړي ته د الزایمر ناروغي پیدا کېدای شي. تا د زړه برخه کې پوښتنه وکړه. زه درته وایم وروره که چېرته ته کوم وخت کې کور جوړوې نو وګوره کله چې ته سیمنټ اچوې هغه کې شګه اچوې هغې ته بیا اوبه پکارېږي. نو کله چې اوبه نه وي سیمنټ او شګه سره یو ځای کې هغه نه کلکیږي. اوبو سره چې یو ځای کړه هغه نو بیخي لمدي هغه نه وروسته کلکیږي. نو کله چې د انسان زړه ته غوړ زیات شي کولیسترین زیات شي فشار زیات شي او شکرې ناروغي ولري نو دا داسې لري لکه دا وچ شي نه او که سیګریټ ورسره کې دا معنا لري چې اوبه پکې واچولې هغه نو سم کلکیږي. یعنی سیګریټ دومره سخت شی دی چې په لنډ وخت کې انسان ته د زړه سکته پیدا کوي. بل دا دی چې سیګریټ چې دی د انسان عصب واګوس تحریکوي په هغې باندې ادرینالین خوشي کیږي زیاتیږي نو په دې اساس باندې انسان فشار لوړیږي. نو ستا خبره به یو ځل بیا ووایم تایید کوم سیګریټ د زړه لپاره ډېر تاواني شی دی.
ښه ډاکټر صاحب رشید که څه هم د ده پوښتنه ډېره یو عمومي پوښتنه ده او ډېر زیاتې خبرو ته اړتیا لري خو په لنډو باندې که دوی ته یو لنډ ځواب ووایي دوی دې دا پوښتنه هم وکړه وایي چې که یو څوک په سرطاني ناروغۍ باندې اخته شي مثلا یو سرطان د هر شي سرطان چې دی دغه اول کار چې کوي باید څه وکړي هغه عمومي اقدامات چې د سرطاني ناروغانو دپاره لازم دي هغه وایي راته ووایي.
موضوعونو دغه دوه برخې لري، یو د زړه او یو د سرطان مسله ده. په دې باندې زما ورور یو لنډه شانتې رڼا واچوله، نور تفصیلات به بیا وروسته په هغه د تمباکو د سګرټو باندې باس په مای کې. نو لنډ به زه ووایم چې سګرټ څکول دغه دود دغه کول زیات راښکل، نه یوازې سګرټ څکول، دا چې مخکې مو ویلې د چاپیریال ساتل پاک ساتل، مثلا بې حده زیات دودونه چې د کابل په دې سړکونو کې دي د رکشای علاقۍ، دغه بې حده زیات نقصان کوي. او نقصان چیش باندې دی؟ په وجود د وینې په رګونو باندې دی، شریانونو باندې دی. دې شریانونو کې دننه په عضلاتو کې بدلون راځي، په حساب ډیجنریشن ورته وایي، یعنی انحلالي تغیرات پکې راځي. او دغه د زړه شریانونه هم ورسره بیا په حساب تنګیږي، عمومي شریانونه تنګیږي، فشار پورته کیږي، بیا زړه نشي کولای زړه عضلاتو ته کافي اندازه وینه نه ورځي. نو د زړه وظائف محدودیږي، نظم خرابیږي، مثلا د رتم شتورنګن چې ورته وایي د رتم ناروغۍ، مثلا زړه بیا نشي کولای په منظم ډول ضربان وکړي کافي اندازه وینې ته.
په هر حال باندې
دې کې کېدلی شي چې سکته پیدا شي، ورته یو وینه لخته شي په خپله د زړه په مثلا په دغه کې لغت راته متاثر په پښتو کې اوس نه راځي، مثلا په اچیم او په وینټیکل باتیم کې مثلا وینه لخته کیږي، او امکان لري چې پس د هغې دغه وینه لخته شي وینه مغزو ته لاړې شي، سکته سړي ته پیدا کړي. نه یوازې دا، بلکې الفایمه هم یو علت دغه الفایمه هم د زړه ناروغي کیدی شي چې دغه رول کې سیګریټ کول لري. او پسې بل په حد زیات دونه دا چې سړی په همیشه تنفسي بیا بل اسما تکلیف دی، مثلا
سالنډي چې ورته وایي
پیدا کیږي، په سترګو کې تغیرات پیدا کیږي چې په غیر مستقیم زړه باندې تاثیر کوي. دغه ټول عمومي ډول سیګریټ کول نو زهر دی د وینو رګونو دپاره، او د هغې د لارې زړه دپاره. نو زړه سختي یو ډېر مهم علت زما ورور هم وویلې سیګریټ کول دي، او چې سیګریټ کول یعنی دغه نور ناروغۍ چې هم علت کېدلی شي، سیګریټ کول یو اضافه بوج دی ور باندې، چې مثلا د اوښ ملا یو آخرنی خصوص کې دغه بار چې په دغه باندې راځي، مثلا آخرنی خصوص کې بوس دغه ملا ماتی د
کورم ودان. ډاکټر صاحب د معلوماتو نام ډاکټر صاحب ملک صاحب اکرم ملک صاحب لګروسته په دې باندې معلومات راکړي چې د حمید افغان د دې پوښتنې چې یو څوک په سرطاني ناروغیو اخته یي په عمومي توګه باندې کوم ټکي باید په پام کې ونیسي. د پروګرام په دوهم نیمایي کې
بل بم زه ووایم چې دغه په سیګریټو باندې زیات سیمینارونه وو، نو په دې کې زما ورور ډېر زیات دغه کړی دی، تحقیق کړی دی. خو په سیګریټو کې یوازې تمباکو نه دي، یوازې نیکوتین او قیر نشته، نور سخت ډېر شیان دي چې په دې سیګریټو کې اچول کیږي چې مریض په سیګریټو حتی زیات اخته هم شي. او په سیګریټو کې داسې مالیکولونه پیدا شوي چې سرطان ته تمایل زیاتوي. نو هر سړی به په سرطان اخته نه شي، اما تمایل او یا مسایتوب سرطان دپاره زیاتوي، سږو سرطان.
کورم ودان ډاکټر صاحب رشید، کورم ودان ډاکټر صاحب اکرم ملکزی، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب رشید ویلي، دغه د سیګریټ خپلم سرطانونو ته زمينه برابرۍ په لنډ وخت کې دغه یو نیمه دقیقه چې لرو که په دې کې راته خبرې وکړي، دغه د حمید افغان پوښتنه پوره شي چې د ویلي چې یو څوک د سرطان په ناروغۍ اخته یي په عمومي توګه کوم ټکي دي چې باید په نظر کې ونیول شي، په لنډو باندې یو دوه درې خبرې کراته وکړي.
رونه نو که اخته چه ده خو توایم نو ناروغه شوه ده نو ده خو وزیره چه دکتر تا بلده چه معلومه چه ده کمشی کم خلی سرطان لری آیا ده خلی سرطان لری که ده پخو که ده پوستگی بل داده چه ده سرطان چه ده چه رقم سرطان ده سرطان هر رقم سرطان یه رقم نده ده مثال بوده گر لنگو نیکه وایم ده انسان اگه ده نارینه تنازلی غری سرطان چه ده اگه ده مثال تو دو اڑانگے دوم را گٹ کئی تب کچھ مار کے ویلی کی آگ باندھے او آگا چوک چی پوستی کی سرطان لرے میلانوم آگا بے پڑانگ بانے نخ کی نو دا دی پورے چی اول بے دو تشخیص ہوشی چی تا رقم سرطان دے کمی مرحلی ترسی دلے دے آیا آگا تا شیمو تیرپی یا شیمو علاج گٹ کئی نکی اڑانگ گٹ کئی او کن کئی نو دا دیر گٹ ماں پھنس دے نو زکر تا نشم والے چی اس شو کی اس شو نکی دا بیا نو خاص ڈاکٹران وظیفہ دا
کورم ودان ڈاکٹر صاحب اکرم ملک زے او ڈاکٹر صاحب رشید ملک زے د پروگرام په دوهم نیمایي کې به په ځانګړي توګه د چاپیریال پاک ساتل او اثرې په روغتیا باندې په دې باندې به خبرې وکړو. متاسفانه نن ډیر زیات راپورونه لرو د په افغانستان کې د بې امنیو په اړه باندې د ازادي رادیو خبریالان په بیلابیلو سیمو کې دي خبرونه راکوي. له وزیر اکبر خان سیمې کې د نښتو په اړه باندې د ازادي رادیو خبریال اسد الله لودین دی روسته برات خبر راکی او معلومات برات راکی. خو اوس دا د ساعت ګورمه درې بجې کیدون کیدی سحر.